مشال ډیو د امساسو قربا سره لمومند تاسو د مشال ډیو زنګړو پرونو ته وګستئ. دې غړي کې به تاسو د شاعر متی الله قریشی د ژوند او کار په اړه باندې، د هغه د شعر په اړه باندې د شاعرانو او پوهانو نظر واورئ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته غوږستی تاسو ته معلومه ده چې د ځینو وجوهاتو له کبله موږ ستاسو لپاره لوړاندې خبرونې ثبتو، نو په دې غړي کې به تاسو واورئ چې متی الله قریشی د پښتو په رومانوي شاعرانو کې په خاص توګه د غزل په حواله حقدار شاعر دی. ځینې کره کتونکو ورته د پښتو غزل سینګار ویلې دی. د پښتو غزل پلار امیر حمزه خان شینواري ورته د پښتو داغ وهل ویل. خو اوسنیو لیکوالانو او کره کتونکو د متی الله قریشی کار او زیار ته ډیر پام نه دی کړی. هغه په خپل ژوند د شاعرۍ څلور کتابونه چاپ کړي وو، خو په ادبي غونډو او محفلونو کې به یې ډیر ګډون نه کولو. هغه یو لوړپوړی دولتي چارواکی وو. په اسلام آباد کې د وفاقي اډیشنل سیکرټري په حیث دنده ترسره کوله. له متقاعد کېدو یا ریټایر کېدو وروسته هم په بنو کې خپل کلی سورانی ته د تلو په ځای په اسلام آباد کې پاتې شو. نور تفصیل د اسلام آباد خبریال راشد خټک راکوي.
متی الله قریشی د غزل په حواله په پښتو ادب کې د شلمې پېړۍ د وروستۍ نیمایي یو سرګند او لوړ نوم دی. خو له بده مرغه نه په ژوند او نه له مرګه پس د پښتو کره او سړنکارانو هغه عمره توجه ورته کړې ده. د څومره قدر چې دا رومانوي شاعر حقدار دی. متی الله قریشی له ډېر کم عمرۍ څخه ډېر پوخ غزل لیکلو. د پښتو غزل پلار امیر حمزه خان شینواري هم د غزل ستاینه کړې ده او د هغه وخت په ادبي محفلونو کې هم غزل ستایل شوی دی. خو چې کله نه هغه د زده کړو وخت ختم شوی او عملي ژوند یې پیل کړی دی، نو د نقدانو او عام ولس له توجه محروم شوی دی. ځینې لیکوالان د متی الله قریشی لوړه دولتي څوکۍ او ځینې نور په اسلام آباد کې اوسېدل د دې رویې علتونه ګڼي. خو بعضې ولان دا هم وایي چې د هغه خپل مزاج داسې و چې یوازې اوسېدل یې خوښېدل. حالانکه شعر یې دومره خوندور دی چې د ښوونځي په وختونو کې د هغه یو کتاب رامبیل چمبیل لږ ډېر ټول ماته یاد وو. نثرنگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل د متی الله قریشی د زیګون زده کړو او شاعرۍ په هکله مشال رادیو ته وویل.
گل د رخسار چې د آشنا په وچېدو کې نه وي، خدای دا څه چل دی اوس مې اوښ کې په لیمو کې نه وي. سلګۍ وهل په محبت کې د وصال زیرې وي، د سحر زیرې تل د شمې په سلګو کې نه وي. تا قتل ما تا او ما تا تا نور مې هیڅ نه وي. باڼه بس وایي خبره چې په زړو کې نه وي. سپرلې دې ستا شي د سپرلې ستا د ښایست غواړم. ګلونه خوند کړي په کمسو کې په شملو کې نه وي. مونږ د ګلونو په ځای زړونه لار کې کېښول ورته، بیا به څه وایي چې اخلاص په لیونو کې نه وي. نه اندېښنې نه وسوسې شته چې ته راغلې آشنا، دغه سیزونه د سپرلي په ورځو شپو کې نه وي. د انتظار په شپه مې ډېرې ورځې ګل کړې آشنا، ته چې را درومې چېرې شپه هم په وتو کې نه وي. دا د متی الله قریشی مرحوم یو مختصر غزل و چې ما تاسو ته واورولو، او تاسو که په دې مختصر غزل باندې غور وکړئ سوچ وکړئ، نو دا غزل بیخي د غزل هغه ټول لوازمات پوره کوي چې کوم د غزل استادانو د غزل د پاره ټاکلي دي. د قریشی په هکله چې موږ خبرې کوو چې قریشی صاحب تعلق د بنو سره دی او په کال 1935 کې زیږېدلی دی. د پېښور پوهنتون نه په اقتصادیاتو کې شپاړسم کړی و، سمو دا لیکچرر هم پاتې شوی و، او بیا یې د مقابلې امتحان سی سی اس امتحان د کامیابۍ نه پس په وفاقي دارالخلافه اسلام آباد کې سیکشن افسر وټاکلی شو او تر وفاقي سیکتره پورې ترقی وکړه. هم هلته د خپل ملازمت نه پنشنی شو او بیا هم خپل کلی ته بنو ته رانغې، بلکې په اسلام آباد کې مشتو هم الته وفات شو، الله دې وبخي. ښاغلی مطیع الله قریشی نظم سره سره کله نا کله نثر به هم لیکلو، ولی په ادبي دنیا کې د یو ښه غزل گو شاعر پایس شهرت لري. د غزل پلار امیر حمزه خان شینواری دده د غزل په خاصه توګه ذکر کړی دی، او د دشمارې د پښتو ژبې په خو غزل گو شاعرانو کې کړی دی. دا یو حقیقت هم دی، موصوف چې خپل غزل ته کوم خواږه ورکړي دي، هغه په پښتو غزل کې ډېر کم په نظر راځي. د خیال ندرت، د مضمون افرنی، د ده د غزل نښې نښانې دي. ډېر شعرونه یې د سهل ممتنع ژوندي مثالونه دي. د ښاغلي کوریشی د غزل یو کمال دا هم دی چې دې کا روایتي مضمون هم بیانوي، نو په داسې اندازې وړاندې کوي چې هغه بیخي نوی ښکاري. دا د یو لوی شاعر د فن معراج وي چې هغه ټکیو ته نوې معنی ورکړي، او چې کومې تجربې وکړي هغه په راتلونکي وخت کې د ادب روایتونه وګرځي. ښاغلی مطیع الله قریشی نه یوازې د ټکیو جادوګر دی، بلکې هغه چې د خپل فن په زور مړو ټکیو کې کوم زور اچوي او کوم مطلب ورنه وباسي، هغه یوه قدرتي ورکړه ده. او دا څوک ښوونځیو او یا په پوهنتونونو نه نشي ترلاسه کولی.
د مطیع الله قریشی د ډېر شهرت نه موندلو په اړه د هغه ملګري لیکوال او شاعر حیران خټک مشال رډیو ته وویل،
حقیقت هم دغه دی چې قریشی صاحب څومره لوی شاعر دی، څومره خدمات یې دي، دومره دی په پښتو ادب کې معروف دی. او د دې ګڼ وجوهات دي. یو بنیادي وجه دا دی چې قریشی صاحب یو خاده نشین، ګوشه نشین انسان و، حالانکه هغه یو اسټبلشمنټ کې په غټه چوکۍ دی، خو دې باوجود هم د دنیاداری چل نه ورته. حقیقت خدا دی، زه ورسره ډېر یو زمانه کې زما ډېر ملاقاتونه ورسره کېدل. قریشی صاحب اوس د ناوې په شان بغلې ناست، تپوس به درنه زونه وکړو، خبر جواب به زر کوو. کړي قریشی صاحب د خپل طرف نه دا خبر آغاز نه د چا سره کړی دا، نه په چا نظمونه لیکلي دي، نه په چا مضامین لیکلي. او تاسو ته پته ده د ادب دنیا چې ده کې دا لایک بدل، لایک او کمنټس کې بدلې کمنټس کې، اور کې دا راځل بدل دنیا را. چا ته ملا وای خو هغه بدل ته حاجی وای، کوشش سم نه چا ته ملا وای او نه زدت چا حاجی وای. بل دا دی چې په پښتو ادب کې دا برخ کې زرای دي کې پاره دا یو مخصوص مکتب فکر لیکوال او یا پوهانو قبضہ را روان دے، کاروبار دے، ٹی وی دے. نو قریشی صاحب داغی فکر خاون نو، داغی فکر سا چیزی کم شاعر کم لیکوال داغی دا فکر سارا مماثلت نو دی، نو آغی اخپولو دانو تو دی دینا پیدینا پیدی، نو بل سبب یہ داغاو. او دریم سبب پی زبا خردام گی دی سی تی قریشی صاحب اگر چی کازی رو کلام شاعر رو دیر اخپول شاعری کرے را، دیر نوی نوی فیالاتی خپل شاعری کې ذکر دی، خو دا ټول شیزه دا رومانی و. دی دا جهاد جنان په غم کې دومره ډوبو چې دته دا جهان غمونه چې ورته هی چو خپل ذات کې، د خپل ذات په ګومبت کې هغه ټول ورپسې دیوال پاتې شوی دی، او په دې ګومبت کې نه نه ټول خبرې د جانان سره کړي دي، د جهان لا بې پروا پاتې شوی دی. نو په ادب کې خو دې سیستم اهمیت خلک ورکوي، نقادان ورکوي چې د شعر یا د دې لیک یا د دې نوښتې چې دی د ژوند سره څومره تعلق دی. نو زما خیال دی چې دی قریشی صاحب د شاعرۍ د عمومي ژوند سره، تاسو په خپله خبره کې د بغاوت ته کوم استعمال کړی قریشی صاحب بغاوت، چېرته یو نیم شعر داسې دی چې په هغې باندې ګمان وشي چې هغه ټولنیز مسله چېرته چلنې ده، ټولنیز احساس اظهار یې کړی دی. نور خو مجموعي طور باندې د هغه شاعري داخلي کر بود شاعري ده، شاید په دې وجه هم هغه نظرانداز شوي وي. هغه په شاعري کې دا زما خیال کې د موضوعاتو تنوع نشته چې په یو وخت باندې زه ډېر موضوعات ډیسکس کړي وي. لکه یو ټایم کې ما ته وویل چې د کتاب باندې لیکلو که زما باندې، نو زه بیا پریشان شوم ډېر، وایي چې زه څه وکړم. مسلسل شاعری کے دو درے موضوعات تکراری کی کنا روما خیال یہ وجہ دام کی دیش
د مشال ریڈیو گران اور دن کو اسی وعدہ مکو او سندر اورو سواورې دا اوس بیا د مطیع الله قریشی په حق لا خپل راپور ته دوام ورکوو. کره کتونکي او شاعر سکندر خان سکندر د مطیع الله قریشی د ادبی تړون او کارونو په حق له د مشال ریډیو پښتنه داسې ځواب کړه.
د متی الله قریشی ادبی تعلق د پښتو ادبی ټولنې بنو سره او زمونږ د ټول بنو ادبی لارښود طاهر ګلچوی شاګردو هسه خو د موصوف سلور شعری مجموعه په منظر عام راغلی دی چې په هغو کې د ټولو نه مشهور کتاب رمبیل چامبیل دی چې څنګه د کتاب نوم خوږ دی همداسې د دغه کتاب ټوله شاعري هم خوږه نرمه پسته او روانه ده. در اصل دا د موصوف دویم کتاب اولنی کتاب یې ارمانونه و چې د طالب علمۍ په زمانه کې چې کله دی په پېښور کې ایم اے کوله هغه وخت دا کتاب د چاپ کړی و. دریم کتاب یې ملی نغمه گلمخونه کاڼي زړونه د موصوف څلورم او اخیری کتاب دی.
د چرسدا ادبی تحریک صدر طیب الله خان د متی الله قریشی د کلام د ځانګړنو په اړه مشال رډیو ته وویل.
در واخات قریشی صاحب قلم کلامونه خو بلها ځانګړنې لري. دا غوی د غزل عشق او رنگینی و د تشبیهات او استعارو او ترکیبونو ځانګړی رنگ و. کم چې د حمزه صاحب غونتی د غزل بابا قریشی صاحب ته د پښتو په داغ ویلو باندې مجبوره کړی و. یوه ځانګړنه یې د کلام دا هم ده چې که موږ وګورو نو په یوه قافیه په یو ردیف باندې د قریشی صاحب بلها کلامونه موږ ته وړاندې راځي، خو په هغې کې کمال دا شوی وي چې وزن بهر قافیه ردیب ته دی کلامونو یو شان وي، خو موضوعات یې ډېر خواره واره وي. که داسې د ځانګړنو په لړ کې د دې شاعرۍ داسې مو یو لنډ غونته کې جاج اخلو، په دغه لړ کې که موږ عاشقانه شعرونو ته وګورو نو داسې شعرونه وړاندې راځي چې په مرګ مې هم در نه اظهار د محبت و نه شو، نه رانږدې شوې نه دې اوښکې په کفن ورېدې. بیا هم که په دغه لړ کې د عارفانه کلامونو رنګ ګورو نو د امید او هیلو ډک او په ساینسی مشاهدو باندې سنبال دا قسم شعرونه هم لري. ستا د دیدن د فیضیام نه ناامید نه یمه، زرې ته نه ګورې تابانی شي چې نور ته رسي. که شوخي او رنګونی یې ګورو، او دغه شوخي او رنګینی زما په خیال د قریشی صاحب د کلامونو یو داسې ځانګړنه ده چې بیخي د دې نورو نه جدا کړی دی. نو داسې قسم شعرونه په هغې کې وړاندې راځي چې ما یې اننګو ته تشبیه ورکړه د ګلاب سره، سره شول غوسې یې اننګو ګلونه ونیول، او وګورئ د ښکلو صحبت څه ښکلی اثر لري. پیغلو چې په سر کړي لوپټو ګلونه ونیول. یوه ځانګړنه یې دا هم ده چې کله دا خپل سیمه ییز ستوري په شعر کې راوړي نو هغه داسې په هنر باندې کارولي چې د نورو سیمو خلک هم ترې د دوی د دې خپلې سیمې لکه بنو کرک یا لکی مروت غوندې خوندونه واخلي او نورو خلکو ته هم دا ناشنا نه لګي. زه د مثال په طور یو دوه شعرونه تاسو سره شریکوم چې د دیدن ورېځو دې له ما نه دومره کرکه وکړه، په بنی ګل یې ورېدلو په دکن ورېدې، او یا دا چې ما یې ستاینه کړه د حسن خو غوسه شوله پرې، ما یې ستاینه کړه د حسن خو غوسه شوله پرې، وی سوای پوی مې نه شوه هغه جل په ژبه. اوس بنی ګل او جل او داسې نور توري که موږ د اشنغر خلک واورو نو په عام حالت کې دا موږ ته ډېر ناشنا ښکاري، خو ولې قریشی صاحب دغه توري هم په داسې هنر او داسې کمال باندې کارولي چې ما لکه دا کلامونه کتلي دي نو زه په جلم پوه شوی یم او په بنی ګلم پوه شوی یم، چې لکه دا د بنو د خواو شاو یا د بنو خلک چې دي نو د مینې نه بنی ته بنو ته بنی ګل وایي، یا جل چې موږ جینۍ وایو او دغه خلک ورته جل وایي. قریشی صاحب داسې قسمه بلها ځانګړنې لري.
لیکوال او شاعر دلباستانی مشال رډیو ته وویل چې متی الله قریشی یو پوخ مسلمان او پښتون لیکوال و.
که د متی الله قریشی صاحب د شخصیت باره کې زمانه تپوس کوي نو زه به په مختصرو ټکو کې تاته دا ووایم چې که په دې موجوده وخت کې څوک وایي چې یاره یو سوچا پښتون او مسلمان، دا دوه ټکي په هغه ډېر برابر راځي، پښتون هم او مسلمان هم، او د مسلمانۍ چې څومره تقاضې وي هغه ټولې پوره کولې. ډېر د اخلاقو یو نمونه سړی و، ډېر نرم مزاجه سړی و، بل دا چې ډېر ملنګ طبیعته سړی و، باوجود د دې چې هغه په سرکار کې په غټو غټو پوستونو باندې پاتې شوی، خو د نوکرۍ یا د هغه لوی او دو هېڅ نشه د هغه په سر کې نه و، بالکل د ملنګانو غشن طبیعت، ډېر ملنګ طبیعت سړی و. او پاتې شاعري شو نه، شاعري خو د هغه چې ما څونه لوستې ده او یا اورېدلې ده نو ډېره بهترینه، ډېره مزېداره، د خپل وخت وخت په وخت پکې هغه د غمې جانان سره سره د غمې دوران هم ځای په ځای ذکر کړی دی، خو هغه هم ډېر ښه په شاعرانه انداز کې سپوره شاعري نه وه. بعضې شاعري چې ده بیخي سیاسي ناربازي شي، بعضې شاعري داسې چې هغه ته سوچ کې نو هغه خبره چروزی چه دا غم جانان پا زمرا کی رازی و آغا خبر طرف تم خبر زی چه دا غم دوران پا زمرا کی رازی پا دا قدوانو موضوعات آغا شعر ویلی مو او دیر نرما و پا پستل ایجا که دیر خوک خوک شعر چه ستا وی چه بلکل سلی آوری وی چه واقعی دا شعر دینو آغا دا سه شعری کلو و دیر برپور شعری کلو و دا شعر دا بنو پا خاورا بانده زما پا خیال چه دمرا شعران دیر دا سه تیرشوی دی نورم مشرانو که دا آغا پامزولو که خو دا دا پشان پستا روانا خواگا او دا حالات و مطابق او بلکل چزلتا کزی گی دا سه شعری دیر کم کسانو کرد سنگ چه متودا کوشی سب کرد
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو. سندرا تاسو واوریدا اوس بیا د متی الله قریشی په حق لا خپل راپور ته دوام ورکوو. په بنو کالج کې د ادبیاتو استاد او شاعر جاوید احساس د کرکتونکو لخوا د متی الله قریشي د نظر انداز کولو لاملونه مشال رادیو ته داسې په ګوته کړل.
تر څو د قریشي صاحب د نظر انداز کېدو خبره ده نو په دې کې زما خیال دي دوه عوامل کار کوي. یو په خپله د دوی چې کوم محدود کېدلو قریشي صاحب صرف اسلام آباد پورې محدود و ادبي مجلسونو کې به شرکت نه کولو. بل دا خبره وه چې دوی د ژوند زیاتره برخه د ملازمت سره تړلې وه. دوی یو غټ سرکاري افسر و نو په دې حواله هم دوی مصروف و د خپل کلام د اشاعت خاص کر رسالو کې د دې اهتمام به نه کولو. درېیمه خبره دا وه چې څنکه عمومي طور چې زمونږ پښتنو کې څوک داسې سرکاري افسر وي چې خاص د سی ایس ایس د ساتنې افسر وي نو هغه په ډېرو حوالو داسې تخلیقي حواله شهرت نه مومي او خاص کر بیا چې کوم داسې زمونږ لیکونکي نقادان دي هغه داسې توجه نه ورکوي که نه بوجوه توجه نه ورکوي. بله دا خبره ده چې زمونږ چې کوم نقادان دي د هغوی بې توجهي هم ده د هغوی غفلت هم دی. اصل هم که مونږ د پښتو تنقید په حواله سوچ وکړو نو مونږ سره داسې د پښتو ریګولر نقاد څوک نه دی پاتې شوی د پښتو د غزل د یو روایت په تور تجزیه کړی وي. داسې نقاد نه خو مونږ سره د کوشي صاحب په دور کې موجود و. بلکې زه خو به دا ووایم چې که پاکستان په سطح خبره کوم د حمزه صاحب نه 1900 تر نن وخت پورې داسې نقاد مونږ نه لرو چې باقاعده د تنقید کار ته تنقید ویلی وي او په آزادانه او ذمه دارانه بنیاد یې د پښتو چې کوم غزل دی د هغې تجزیه کړی وي یا پښتو چې کوم ناول دی هغې تجزیه کړی وي یا ورسره افسانه یا نور اصناف. داسې نقاد بدبختۍ سره مونږ تر اوسه نه لرو. حالانکه داسې نقاد په کار وي چې د پښتو د ټول غزل چې کوم یو غزلیه روایت وي کلاسیک نه واخلو تر نن دمه یا که ټول پیش نظر وي هغې چې کوم داسې شاعران وي چې د غزل روح یې بدل کړی د غزل روح یې بدل کړی وي چې دوی د هغوی تجزیه وکړي. داسې نقادان مونږ سره نشته. حقیقت دغه دی د هغې خپل وجوه دي زمونږ د نقادانو چې کوم هغه د مطالعې چې کوم سلسلې دي د مطالعې چې کوم دایرې دغه محدودې دي. اوس خو مونږ ګورو چې داسې نقادان مونږ سره موجود دي چې د جدید ترین تنقید چکم دی یا ما با جدید تنقید دی یا نور چکم ما با جدید ڈسپلن دی یا تنازعات یا غیر دوی مخ ته دی. خو بیا هم دلته لږ دا ډلبندی مسله ده. هر څوک کوشش دا کوي د خپلو ملګرو یو قسم هغې په حواله خپل تنقید مخ ته راوړي. حالانکه په کار وچ په درس به اول ډېر کار شوی خو نه دی شوی تاسو ته پته ده. ځکه زمونږ گزارش دغه دی چې هغه شاعران چې څوک هم دي هغه که قریشي صاحب دی که بل دی چې یو انفرادیت لري د فن په حواله د فکر په حواله د اسلوب په حواله او غزل خلکو ته رسېدلی خلکو ته رسولی وي باید چې د هغوی پلټنه وشي. نو د قریشي صاحب په حواله هم زما خیال دی د یو دوه درې عوامل کار کوي. اوس خو چونکه د دوی کتابونه هم نایاب شوي دي بهرحال بیا یو کتاب خو راغلی دی هغې کې د دوی کوم پخوانی کلام دی هغه هم پکې شامل دی. د کتاب نوم یې دی ګل مخونه کہانی ضرور نہ. قریشی صاحب زما د خیال دی دوی خاندان هم پکې لاس دی دوی نه دی کړی چې د قریشی صاحب کلامونه یا کتابونه خلکو ته ورسی.
لیکوال او شاعر احساس خټک تمتی الله قریشی د کلام او شخصیت په حق له د مشال رادیو پښتنه داسې جواب کړه.
باوجود تدې چې د دنیا پاک خو سیتلو باندې په هغه څوکې څوکې باندې کار کړه او هغه باوجود هم پته کې هغه خپل ملګری یا د خپل هغه عاجزي د مجلسې مې په افسرانو زما ډېره کتلې ده خو پته کې ډېره زیاته وه. عاجز انسان و ډېر ښکلی انسان و دا زه شعرونه په زړه ته لکه خوځېدل او ډېر په ساده الفاظو کې به ډېر ښکلی ښکلی ډېر ښکلی غږ او د یو ماته را یادېږي چې ډېر مې وګرځو یار تپسن لیلا سوس نے کی خدا نا کام پزڑ گیلا او خدایا سنگ مرا ور جانان پخلا کرم نہ میں کو تا نہ میں زنے تپے گیلا او سوگ بسنگ گڑ گیرا نہ دم مظلوم کری د ظالم سے نہ دے ما او نہ زخم لا او خپ اے گم سالا داما وتھے نشم کو مجبور سڑے بہر لوری وہی لاس اوس دی یاد کړه را سره چې تخنه وینه اوس نه زخم د زړه سنه سز غمیلا او قریشی لایق د نام نه ده انعام دی تالا نه خی چې زی در نه خالی لاس. نو کدی غزل ته اصول شو کو په ساده الفاظو کې دې خولی خولی لکه خیالونه ورکړي خولی انځورونه ورکړي دي خصوصي توګه چې اوس دې یاد کړه را سره چې تخنه وینه اوس نه زخم د زړه سنه سز غمیلا. نو ډېر ښکلی شاعر و ډېر ښه شخصیت یې درلودو او ډېر غټ کار یې کړی دی او پاتې دنیا کې او تاسو نه هم مننه کوو چې داسې خلک موږ خو په پښتو ادبي سوسایټۍ کې په ژوندون ورته درناوی ورکړی و. تاسو چې کوم دا لړۍ شروع کړې ده د مسال روډ دغیم ستاینا کو چې دا زموږ د پښتو ادبي تاریخ سمبالوي او ورسره ورسره د دې خلکو یادګیرنه او خلکو ته ورپېژنه. نو دا ډېر غټ کار شوی ستاسو دغه ګام چې دا ستاینو وړ دی.
د ژبې ماهر او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل چې د متی الله قریشي په شان د جنوبي سیمو ډېرو نورو شاعرانو ته هم د هغوی د کار او زیار په اندازه توجه نه ده ورکړل شوی.
جنوبي اضلاع سره تعلق چې سا هم لرلی دی، که د قریشي صاحب دی یا د دوی نه غټ شاعران هم دي لکه در صاحب، مجذوب صاحب، منتظر بیټنی صاحب، سیال صاحب، دا دومره غټ کسان دي. خو چونکې وروسته پاتې علاقه سره تعلق ساتي نو دې وجه باندې پاتې دي. سیمه چې دا دا په ثقافتي حواله، په اقتصادي حواله، د سیاسي هلو ځلو په حواله هم، مطلب دا چې د پېښور، د کوټې یا داسې غټ ښارونه چې کم دي دا هغې نه ډېره لرې پرته ده. چېرته چې ټي وي مرکز وي، یا دې سره سره اخبارونه وي، یا دې سره سره رسالې وي، یا مطلب دا چې د ریډیو پروګرامونه وي، نو تاسو ته پته ده چې دې ځای نه هلته تک کول دا ډېره مشکله خبره ده زموږ کسانو ته. او بیا د هغې ځای نه بلنې هم نه راځي. په دې کې تاسو ته پته ده چې زموږ معاشره به حیثیت مجموعي ډېره وروستو پاتې ده. نو هغه د میرا خیال هم نه ساتي، اگر چې دا داسې کسانو چې دا باید په کار وه چې دا بلل شوي وای، خو دې ته د ټي وي یا د ریډیو یا د اخبار کسانو نو دوی څه توجه نه ده ورکړی. نو دا خو داسې عوامل دي چې هغه د نورو کسانو سره مشترک دي. خو څه داسې خصوصیات هم دا سړی زموږ خدای بخښلی قریشي صاحب هم لري چې هغه لکه دوی په خپله باندې یو خوشلی شاعر خو و، او دې نه بعد الله پاک د دوی په طبیعت کښې د شعر زمینه برابره کړې وه او ډېر خوشلی شاعري کړې ده. لکه څلور کتابونه راوړل دا څه معمولي خبره نه ده. شعري مجموعې مطلب ده چې چاپ دي بقاعده په وقتاً فوقتاً مختلفو وختونو کې. خو دوی په خپله باندې هم که چې په ژوند باندې تاسو نظر واچوئ نو تاسو ته به ډېر کم معلوم شي چې قریشي صاحب چې کوم دی هغه چېرته سیمینار ته تللی دی. شاید بللی شوی هم نه وي، خو مطلب ده چې دوی دا کوشش هم نه دی کړی، یا مطلب ده چې دوی چېرته کانفرنس ته تللي وي، یا ورکشاپ ته تللي وي، یا نورو مطلب داسې ادبي هلو ځلو چې دوی حصه اخیستی وي، داسې دا هم په ریکارډ باندې به دا ډېر کم راځي. ځوانۍ عمر کې چې دوی کله ډېر کم عمر کې وو نو بیا په هغه وخت کښې کېدای شي تللي، خو وروسته بیا دوی ځان ته لکه داسې ګوشانشین غوندې پاتې شوي دي، لکه دې سیزونو کې دلچسپي هم نه ده اخیستې. دا یو داسې فیکټر دی چې دوی په دې حواله وروسته پاتې راوسي. درې دومه حواله یوه بله هم ده چې هغه د دې نه هم غټه ده، هغه دا ده چې بیسیکلي قریشي صاحب چې کوم دی هغه یو د حسن پرست شاعر، د مینې، محبت او د رومان شاعر پاتې شوی ده. نو هغه چونکې د مختلفو پارټیو سره یا د سیاسي ګوندونو سره د هغوی تعلق کم پاتې شوی دی، نو دارنګ ورته پروجکشن هم نه دی میلاو شوی.
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو. سو اوریدا اس بیا د متی الله قریشی په حق لا خپل راپور ته دوام ورکو. خو پروفیسر اسیر منگل د متی الله قریشی لوړه دولتي چوکۍ د هغه د ادبی غونډو او محفلونو نه د لرې پاتې کېدو علت وګڼلو.
تر سو پورې خټک صاحب ستاسو دا سوال چې قریشی مرحوم سره د ډېرې ښې شاعرې په ولس کې مشهور ولې نه شو، د دې ډېر وجوهات دي. یوه وجه خو زما په خیال د هغه سرکاري نوکری وه چې هغه ډېره حساسه وه، او د ده په اوږو د سرکار کمې درنې ذمهوارۍ وې. د هغې سرته رسولو له قبله ده ته وخت ډېر کم میلاوېدو، ګنې زړه د ده هم کېدو. ادبي بنډارونه یې خوښ وو، او بیا د بنو علمي او ادبي محفلونه، د بنو مازدیګری، دا خو داسې ځایونه دي چې د فن او هنر خاوندان پخپله دې طرف ته راښکي. ولې د ده مجبورۍ وې چې کله به ورسره څوک میلاو شول نو هغه ته به د ده دې مجبوریو اندازه لګېده. زما ورسره ډېر زیات لیده کاته خو نه دي شوي، ولې د یو څو ادبي ناستو کې ورسره شریک شوی وم. یو ورځ د پي ټي وي یوه علمي او ادبي ناسته د نامتو صوفي شاعر طاهر قلاچي او د محمد دین مقید په یاد کې کېده چې زه او متی الله قریشی مرحوم شریکو، او هغه چې کم هغلته چې د کمې مدللې خبرې په دې دوو شاعرانو وکړې، او ما واورېدې یقینا چې ډېر عالي فاضل شخصیت وو، او په خپل کلاسیک او په جدید ادب ډېر زیات عبور لرلو. او د دې پر د دې چې موږ دا کم پروګرام کړو، ما خیال دی دا سو وخت یو ادبي پروګرام چې محترم مجید الله خلیل صاحب به کولو او کمپیرنګ پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم په هر حال چې کله به ورسره زمال دل قتل کېده نو ډیر ښه به میلاوېدو. د حد نه سوا نرم دل او خوش مزاج سړی و. الله تعالی دې درجات بلند کړي. په ګورې نوشه.
سکندر خان سکندر مشال ریډیو ته وویل چې دا سمه ده چې مطیع الله قریشي تنهایی پسند او کمګو انسان و، خو د دې باوجود د هغه شهرت کم نه دی.
وخت کمونده قریشي وپوښته کینه د پښتو د غزل خوان سره. کله هم چې د مطیع الله قریشي ذکر کیږي نو د غزل د یو منفرد غزل منفرد رومانی غزل په هکله به د ده نوم ارومرو یادیږي. د ډیر کم عمر نه مطیع الله قریشي ځنه خلک وایي چې مطیع الله قریشي دومره زیات هغه شهرت دته نه دی موندلی شوی څومره چې د ده حق و یا څومره لوړ د ده د غزل معیار و. خو چې څنګه د ده عادت و تنهایی پسندی نو هغې به وجود د ده شهرت څه کم نه و. یعنی په پښتونخوا کې په مقامي ساته بنو کې خو ډیر زیات مشهور و او په ټوله پښتونخوا کې نوم د غزل په حواله هر چا ته رسېدلی دی. کله چې دی په بنو کې و هلک و نو هغه وخت د ده شاعري پخه شاعري وه، غزل یې ډیر پوخ و. او کله به چې د تنقیدي ټولنې مجلسونه کېدل هغه مجلسونه چې دوی به په قسمت خان سندرغاړي باندې کیسټې کولې هغه سپیشل کیسټ چیرته کال په کال به دوی یو پروګرام کوو نو په هغې کې به چې کله قسمت خان د مطیع الله قریشي غزل وې نو د قسمت خان انداز به بدل شو. یعنی جوته پته به لګېده چې قسمت خان د قریشي غزل بل قسم په شوق وایي نو موږ ته به اندازه ولګېده چې دې پسې به بیا د قریشي غزل وي. نو قسمت خان ته هم پته وه چې د ده معیار څه دی. د هغه ډیر زیات غزل مشهور دي خو یو پکې دا هم و: د غم تازه تازه ازغي د زړه په سر ماتوم، څومره په ښکلې طریقه د ګل نظر ماتوم. مطیع الله قریشي وروستو بیا د پېښور پوهنتون نه په ایم اکنامکس کې داخله واخیسته او هلته پېښور پوهنتون کې چې کله د اکنامکس کې ایم وکړه نو هم هلته د ریسرچ آفیسر په توګه وګمارلی شه. او سمودای چې دلته تیره کړه نو بیا ورپسې د اکنامکس لیکچرار برتی شو او په ګورنمنټ کالج نوشیرا کې سو وخت تیر کړ. هغې نه پس یې په 1968 کې د سی ایس ایس امتحان پاس کړ او د سیکشن افسر په توګه دی وګمارلی شه. هم هغه وخت نه چې کله د سیکشن افسر برتی شو نو د پله مخه اسلام آباد طرف ته وکړه او ډیر زیات وخت یې په اسلام آباد کې تیر کړ تر پینشن پورې. الیبان چې په 2015 کې پینشن شوې ده او پینشن نه پس یالته په اسلام آباد کې په خاص توګه اختیار کړه. خو د دوی داسې طبیعت و چې هلته هم نن سبا د سوشل میډیا دور ده، هلته هم ما په ادبي پروګرامونو کې ډیر کم لیدلې ده. یو څو ځله به مې په اکیډمي ادبیات کې لیدلی چې دی راغلی یالته مشاعره کې او یو ځل د حیران صاحب په بیٹک کې پروګرام و په هغې کې ناست په نظر راځي. نو د ده چې کوم طبیعت و تنهایی پسندي نو دا د دې شي تقاضا نه شي کولی چې یعنی دې د دومره زیات شهرت عمومي په مقابله کې د هغه شاعرانو چې کوم کسان لرې لرې په مشاعرو پسې ځي د مشاعرو محفلونه اټینډ کوي نجی او سرکاري پروګرامونو سیمینارونو ته ځي. نو دا خبرې په هغه کې نه وې، قریشي صاحب کې نه وې. قریشي صاحب خو به خپل غزل هم ډېر په مشکله ویلی شه خو د هغې به وجود هغه د لوړې پای د غزل شاعر و.
حیران خټک مشال رډیو ته وویل چې مطیع الله قریشي ډیر درون او حیاناک انسان وو او ډېرې لږې خبرې به یې کولې.
تنہا وو محفل سره به شریک دو گڈون بہن کرو هغه په خپل یو فکر کې مصروف وو. کله به ښکارېده چې قریشي دلته کې ابلن موجود دی نو گڈون بہن کرو په مجلس کې هغه ګډېدو را هر دوه مختلف ټاپک په موضوعاتو به خبرې کړي او قریشي سره بغل راستو هغه به په هغې کې ځان شریک وو. تا به تپوس نه وکړو جواب به یې درکړو په خپله به یو سیز یو بحث به انیشیټ کړو. ټول عمر دغه تقریبا پاتې شوی په آخر وختونو کې مرحبا شوی وو زما کور کې مشاعره ورته راغلی وو. دا کسان ډېر راغلي وو نو د وفات نه څه موده مخکې خبر ده. نو تر اخره پورې کلی ټول چوک چاپ ناستو صرف خپل دوه غزل دی دا کتاب لا دا غزل او نور هغه گفتو کو دوه راته وی دا ملګری ته وای هغه وکړه کور ودا وفات شي او دې دې زیات متاثر او دې ملګری وای چې زما دا کور ور د پاره اجتماعي دوای مخفلت کی اګه شي څه وته لیکي د دلچسپ خبره دا چې دا خوري په ینګ هیڅ په باندې کې شي شو کړی وا پس یې چې کې دی اتر لري او په بده باندې وی مفهوم کې بده شریکو دا د خلکو د دې غزل ته په واسطه ته کو ساتره او دا په دې ته کوته په پورا ټول خدو مسله دا چې کوشي څه په خپل غزل په ستیج نشوي دا به خپل غزل او لزوم کې او نسوین کې ولو اثر ګل اثر چې اثر ګل اثر خو دې یو به دې ښه شاعر دې خو څه خو انسان او دې دې ټول شکتی په څه ولا دا ته کولاتي څه بالکل هغه خیال اوسه نو هغه به دا غزل ولتی جوړي کوشي څه خپل غزل په خپل نه نو اخر په دې څه څنګه تا دا یو لږ پاتې شوی دی ډېر مخلص انسان ډېر دیانتدار انسان او ډېر پتون پورا پختون پتون پورا مسلمان د خلکو نه ګیری وي خصوصا د بوتو د ملګرو نه ګیری وي خو هغه ګیری دا څه دی چې په کوشي صاحب کې تکبر وو یا غرور وو پکې چې څوک به ور هغه خلک مېلمستیا به ورکول خو دا و چې د ګپ نه وو او خلک غواړي ګپ نه هغه چې مېلما درشي هغه خو غورا ساعته زیات ګپ غواړي
طیب الله خان د متی الله قریشی سره د خپل لیدلو کتلو او د هغه د خوینو په حق له مشال رډیو ته وویل
د قریشی صاحب سره خو تر څو چې زما یادیږي نو آخري ناستې پاستې چې څومره هم شوې وې راشد جانه نو ما ته یو ځای ورسره شوې وې او تر څو چې ما ته یادیږي نو زما خیال دی چې آخري لیدل شوي و نو ما ته یو ځای و که د شخصیت خبرې کوو نو قریشی صاحب داسې شخصیت و چې یو خو د هغه په لیدو باندې به د یو خوشحالۍ او یو کیف احساس کېده چې علت به شاید دا و چې ډېر زیات مینه ناک او شفیق انسان و بل د قریشی صاحب د شخصیت نمات دا احساس بم کې د چې زما دا خیال دی چې لوی شاعر او لوی لیکوال چې وینو داغه شخصیت هم لوی وی او د قریشی صاحب هم شخصیت چې دی نو هغه لوی شخصیت و احساس بکې د داغه د ناست نه ډیر خاکسار او ډیر ملنګ خو یا غونت کې سړی و عالم فاضل خو خاموش ته به ډیر زیات خبرې به ډیر نه کولې چې پوښتنه به ته وکړه نو هم داسې اکثر به ډیر مختصر جواب کو زما یو دغه دا دی چې لکه یا ورته عادت ویلی شو یا مجبوری ویلی شو چې زه د خاکسارۍ نه د دې عاجزۍ نه ډیر زیات متاثره کیږم د علم نه متاثره کیږم نو دغه ټول خویونه چې دي دا د قریشی صاحب په وجود کې یو ځای شوي و چې ډیر عالم سړی و او روحانی سړی و او نورانی غونته کې سړی و خو دغه د عاجزۍ او خاکسارۍ هم دا د ملنګۍ پکړی راجیبه غونته کې خویونه و چې سړی ته به دا احساس کېده چې دا ډیر ملنګ او عاجز سړی دی اعلان کې تاسو ته پته و چې په سرکاري وظیفه کې یو ډیر لوی سړی پاتې شوی و خو هغې د هغه په شخصیت باندې هېڅ صدقه نه وکړي هغه خاکساري پکې قایمه وه بل دا خبره چې کردار د تضاد نه ډیر پاک و زما دا خیال دی چې لوی شخصیتونه چې دي د دوی په کردار کې هغه او گفتار کې هغه تضاد نه وي نو د قریشی صاحب په کردار او گفتار کې هم تضاد نه و پاک سړی و الله پاک دې جنتونه نصیب کړي الله دې وبخښي
د متی الله قریشی د شاعرانه مقام په حق له دوی پوښتنې په ځواب کې جاوید احساس مشال رډیو ته وویل
شلمی صدی چې کوم آخري منظومانه ده د دې او بیا د یوشتمی صدی چې کوم د ابتدایي لسیزه ده د دې یو ډېر اهم شاندار شاعر و د دوی اصل چې کوم یو کریډیټ دی هغه دا و د قریشی صاحب د غزل په بنیادی مزاج پوه و قریشی صاحب ته د غزل بنیادی نفسیات معلوم و دا وجه وه چې د دوی سونه مجمع راغلی دی سونه هم شاعري ده هغه ټوله د غزل د مزاج مطابق چلېدلې ده یو خدا خبره موږ ته پیش نظر ستل پکار دی بله دا خبره چې دوی د شروعنه 19 تر اخره رسا تر خپل هدف د غزل چې کوم معیار دی د شعرونه چې کوم معیار دی هغه برقرار ساتلی دی لکه د دوی په شاعري کې داسې نشته چې یو شعر به ډېر پست وي بل به ډېر بلند وي هغه دمیر متعلق یو شاویر دي چې بغایت پست بغایت بلند نو دا خبره د کرشی صاحب سره نشته دوی تر اوسه کوشش کړی دی چې د غزل معیار برقرار وساتي او په دې کې کامیاب شوی هم دی دریمه خبره دا چې کرشی صاحب ټول عمر تر اوسه د مینې او رومان شعر پاتې شوی دی د مینې مختلف نفسیات دوی چیرلې دي د رومان مختلف متعلقات دوی د پښتو د غزل برخه کړې دي بلکې که دا وایم نو شاید غلطه بنوي چې د حمزه صاحب او د رؤف زاهد صاحب او دغسې در صاحب او ګران صاحب او سروي دوه نور د دې نه پس که څوک د غزل په بنیادي مزاج پوهېدل نو هغه رشی صاحب وو او که څوک د مینې په مزاج پوهېدل د مینې په حواله چې کوم بنیادي نفسیات دي د هغې کوم تقدس دی د هغې کومه ژورتیا ده که څوک پوهېدل نو زما دا خیال دی چې هغه رشی صاحب وو څلورمه خبره ده چې د رشی صاحب په غزل کې ډېره زیاته رواني ده د رشی صاحب ټولې مصرې تاسو وګورئ ډېرې زیاتې برجسته دي ویلو کې هېڅ رکاوټ نه جوړوي یو ځواني ده پکې ډېرې تازه ترین مصرے لري لکه د دوی یو ډېر مشهور غزل دی چې ګیله مې نشته که خپل کور کلی کاله نه لرم ګیله مې دا ده چې سر ستا په زنګانه نه لرم که هر څو خپل کلی لرم خو چې تا نه لرم که چې ټول بدن لرم خو پکې زړه نه لرم ته په ما کړې داسې ستم لکه چې زړه نه لرې زه ستا ظلمونه داسې وړم لکه چې خوله نه لرم او قریشي نن یې د محفل نه داسې ورټلم لکه چې زه خو بیخي حق د ژوندانه نه لرم ټول شعرونه وګوره کنه او داسې د دوی نور شعرونه ډېره زیاته تیزي لري برجستګي لري رواني لري زه به زر بیا ارزو کوم چې د حمزه صاحب نه پس که موږ ګور چې د چا په غزل کې ډېره برجستګي ده ډېره رواني ده زما د خیال چې د قریشي صاحب نو مزه اخلم دا هغوی چې کوم غزل دی سومره شعرونه دي هغې ټولو کې یو مخصوص رواني ده یو تیز رواني ده او دا وجه ده چې د دوی شعرونو کې یو ډېر زیات تاثیر دی یعنی د دوی په شعرونو کې چې کوم تاثیر دی او اثر دی د هغې په شا هم یو خو د دوی کوم بنیادي مزاج دی د غزل د مزاج په د هغه کار کوي او سره ورسره د دوی مصرو چې کومه رواني ده برجستګي د هغه هم کار کوي څلورمه خبره دا زموږ مخې ته ده چې د دوی په غزل کې ډېره زیاته شوخي ده هغه د مینې شوخي هغه ځواني هغه ناز انداز هغه رومان دا د دوی د شاعرۍ برخه ده بله هم خبره دا زموږ مخې ته ده چې د دوی شاعرۍ د شوخۍ سره سره پختګي هم لري یعنی کله کله داسې وشي که نه چې یو شاعر شوخي خو لري خو پختګي نه لري بل شاعر څنګه پختګي خو وي خو شوخي نه وي نه د ده سره د دواړه سیزونه د دواړه عناصر موجود دي یو مکمل شوخ شاعر هم دی او سره سره یو پوره پوخ شاعر هم دی
د دې پوښتنې په ځواب کې چې مطیع الله قریشي صرف غزلونه لیکلي دي که نظمونه هم لیکلي دي ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته وویل
دوی نظمونه هم لیکلي دي خو زما خیال دی چې دوی چې کم د نظمونو کم معیار دی د دې چې کم سټنډرډ دی هغه د دوی غزل په مقابله کې د دوه درجې دی یو خو د غزل شاعر د تاسو بالکل سوال چې کم دی ډیر واضح دی اگر چې د دوی چې کم اولنۍ شعري مجموعه ده ارمانونه نو پاغې کښې مطلب د دې چې نظمونه هم شته درنګې دوی ملي سندرې هم لیکلې دي نو د خود باوجود د ده د شهرت علت یا د دو د شهرت وجه چې کومه ده هغه د دوی غزل دی نو د دوی غزل ځانګړنې چې دي هغه د یو کلاسیکي چې کوم غزل دی او د هغې چې کوم مطلب دا دی چې کلاسیکي په هغه معنی کښې خو نه لکه موږ چې خوشحال بابا په اخلو نه خو لکه دا علی خان بابا چې کوم موږ اخلو یا دې سره سره عبدالحمید بابا چې کوم موږ اخلو چې هغه په هغې کې هم مختلف مکتبی فکر دی چې کوم زموږ کلاسیکي غزل دی داسې هم شته چې ملي قهرمانان او هر قسم موضوعات په کښې مخته راځي خو داسې هم شته چې صرف حسن او عشق دې طرف ته توجه زیاته کړې ده او په هغې کې مطلب ده چې که د کمال درجې ته رسېدلې دي نو موږ که وګورو د ارواحشاد قریشي صاحب غزل کله وګورو نو هغه د هغې طبقې سره د هغې ټولګي سره تعلق ساتي چې کوم د موضوع په حواله سره صرف د حسن او عشق او د مینې او محبت او د دې نه راټوکېدلي یا د دې نه رازېږېدلي چې کوم موضوعات دي معاملات دي د هغوی طرف ته دوی چې کوم د غزل دی هغه مطلب ده دی چې د دوی د شهرت باعث ګرځېدلی دی نو داسې نه ده د مینه او محبت داسې یو قسم سپکاوی یا کموالی نه ګڼم چې یو سړی خپل ټوله توجه خپل ټول دیان خپل ټول فکر چې کوم دی هغه رومانی کیفیاتو احساساتو جذباتو خواہشاتو دیسی زنو تا مختص کی نہ دا یو زان لا دنیا دا او ټول قسم مطلب دا چې ټول زندگی کا سو کوړ توقف کی بیا هم د دې کیفیتاتو او بیا مطلب دا کیفیتاتو سرګندونه او د دې احساساتو په مختلفو پیراکه پیرایا کې راوړل نو مطلب چې داسې خبره ده چې په دې باندې سړی ټول عمر سر وخوري بیا هم مطلب ده چې د دې حق نشي ادا کېده. نو زما خیال دی چې قریشي صاحب چې کوم دی هغه د مینې محبت او د حسن او د عشق د دې شاعر دی. نو په دې حواله سره که موږ د دوی یو قسم پیر و مرشد چې کوم دی چې دلته په بنو چې کوم بنیادی د ادب تیژه چې ده هغه ایښې ده طاهر کلاچوي صاحب د هغې دوی مرید پاتې شوي دي. نو هغه هم چونکه هغې سره خو د حقیقت چې کوم مختلف ډایمینشنز دي لکه تصوف هغې سره هم هغوی ډېره کلکه رشته لرله. خو دوی چې کوم اگر چې د دوی چې کوم بیکګراؤنډ دی د خاندان د فیملی نو هغه خو عالمان و اخوندان و او د دوی پلار چې کوم و هغه یو عالم دین و. خو دوی دومره واضحه پرایق شي تصوف طرف ته تللي نه دي. داسې شواهد به ضرور د دوی په شاعري کې وي چې هغه به لکه د خپل پیر و مرشد طاهر کلاچوي صاحب غوندې المجاز و کمترة الحقیقه نو دې پوړیو باندې به هلته د حقیقت طرف ته اشاره هم وي یا به مطلب چې واضح بیان هم وي. خو دا ډیره کمه ده بنیادی طور باندې دوی د مجازي چې کوم حسن دی د مجازي چې کوم عشق دی د دوی مختلف رنگونه او د دې مختلف مظهرونه او د دې مختلف ډایمنشن د کسرا وړي دي.
د متی الله قریشي د شهرت په حق له سکندر خان سکندر خپل دلیل مشال رډیو ته داسې ویلو.
څومره د شهرت موندلې ده په دا کې دوه خبرې شاملې دي. یو د به هر څوک مني ځکه چې دا د منلو دی دا خبره د منلو ده او خلک دې طرف ته توجه ورکوي د دوه ده. او بل د ده د فن زور یعنی په ده کې د فن کې زور هم شته هو پکې نو فن هم په خلکو ځان مني. نو دا خبره د هیرولو نه ده چې یعنی دې د فن په زور نه دی ختلی دی. دا چې څومره دی اوس شهرت موندلې دی او خلکو ته یاد دی خاصو خلکو ته چې کوم زاړه شاعران دي که ډېر د نوي کول کې هم هغه شاعران چې کوم پېښور کې پاتې کیږي او زیات تعلق یې د ادبي دنیا سره دی د کتاب سره دی د مشاعرو سره دی نو هغه خلک یې اوس هم ښه په ښکاره ډول پېژني. په بنو کې خو د شهرت له ډېره کمه ځایه موندلې و. ما د قسمت خان خبره هم وکړه چې ده په حقله دا غدا رای وا چې کله لیدلې نو د حمزه بابا چې یعنی دا به ډېر د پخو عمر شاعر وي ځکه چې د ده غزل چې دی هغه پوخ دی. خو چې ده کله متی الله قریشي ولید چې هغه لا بریتونه هم نشنه نه وشنه شوي نو دی حیران شو چې یاره دا هو عمر نه ډېر کم دی. نو دا د شاعری چې وا هغه حمزه بابا هم ستایلې ده. لنډه خبره ده چې قریشي هغه نوم دی چې څومره وخت تیریږي څومره د ده شاعری زړیږي نو دومره به متی الله قریشي نور ځوانیږي ځکه چې فنکار نمري.
متی الله قریشي په 16 ستمبر کال 2022 کې په اسلام آباد کې په حق ورسېدو او هم په اسلام آباد کې خاورو ته وسپرل شو. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد. قدم لاندی میں سردے پاؤں بال گوانے سادہ قدم لاندی میں سردے پاؤں